شوی او خوشاله خو پدې شو ما چې ګڼ ارګانونه ګڼ خلک څوک د مرستو په نیت څوک د تسلۍ په نیت څوک د دیني رسوماتو د ادا کولو په نیت پکتیکا ته روانو. بلکې که زه دا ووایم چې د ګیان ولسوالۍ چې کومه لاره ده دا داسې لاره ده چې په دې باندې به پخوا هغه ډېر پخواني ماډل ډاکسنې چې دي چې ډېرې چتې دي دغه به په دغه لاره تللې. اوس حتی هغه سړکونه جوړ شوي وو د خلکو دومره هجوم جوړ و. نو ما په هغه ځای کې د بېلابېلو ولایاتو خلک ولیدل چې هغوی راغلي وو دغه ځای ته هغې خلکو سره خواخوږي وکړه هغې په ګڼو ګڼو کورونو البته کورونو به یو تعبیر خو هغه خیمې چې لګېدل شوي دي په هغه ځای کې فاتحې وکړلې خواخوږي وکړه. یو نیم سړي د خپل ذهني او رواني امنیت د ذهني او رواني ډاډ دپاره هغې لګیا وو ډېرې کوچنۍ مرستې را وړې وې خو خپل زړه یې پکې تسل کړی وو خپل ځان یې پرې ډاډه کړی وو. نو دا ځای ماحول ډېر ښه وو. وروسته بیا په دې خبرې کوو چې مرستې څنګه وې بسنده وې نه وې مرستو بڼه باید څنګه وي په دې به زما په خیال چې تاسو بیا هم خبرې کوئ.
او مننه دیدار صاحب کورمودان. بادام احمدزی له ننګرهار را سره د احمدزی صاحب تاسو تم خراغلاست وایو څومره چې موږ خبر یو تاسو هم رسته راټولې کړې دي کده دغه مرستو پاړه راته وایي چې څنګه مو راټولې کړې او څومره مرستي مو راټولې کړې.
ډیر مننه. سلام تاسو درنو من منوتا پر څنګه ټول وګورې دونکو ته زموږ د مرستو لړۍ تقریبا نن ځخه پنځه ورځې وړاندې را پیل شوله چې کله به کومه ورځ باندې زلزله او دا پیښه د شپې ناوخته وشوه. یو اندېښنه د ورځې همدا وه چې هر کس او هر افغان او مسلمان په ټولنیزو رسنیو کې دې سره خواخوږي اعلانوله. زه د دوی ټولو کورنۍ ته تسلیت وایم. موږ په هغه وخت کې ما سوچ وکړ د ځوان ملګري په دوی د وطن او د دغې ولس یو برخه یم او زه هم ملګری یم. ما په فیسبوک کې ټولنیزو رسنیو کې دغسې متن ولیکه چې سبا ته په جلال آباد ښار کې یو خیمه لګو او د دې خیمې له لارې موږ څنګه غونډول غواړو. همغه و چې سبا ته مو خیمه په ډېر اضطراري او ژر حالت کې ولګوله وخت مو ضایع نه کړ او بالاخره پایله دا و چې همغږي رامنځته شوه. په همغږي کې موږ وکولای شول چې په لومړیو درې ورځې سندک پیسو کې او تر څنګ یې په وروستیو دوو ورځو حوالو کې چې نن پای ته ورسېدې په دغه پنځو ورځو کې موږ 3.25 میلیونه افغانۍ راجمع کړې دي. تر څنګ مو ونیم لکه افغانۍ چې کابل کې را سره واده شوی او تصدیق شوی هم دي خو موږ لا څه نه دي راغلي. مازیګر به انشاءالله موږ لا سره راځي. 4 میلیونه افغانۍ موږ په 13 ورځو کې د بایفاس ځوانانو په شتون کې راغونډې کړې. په ډېر شفافیت سره موږ دغه پروسه مخکې د بهر میشتو ملګرو پوره پوره ونډه واخیستله. د ننګرهار ولسونو د غزون کې د ولایتو ولسونو ونډه واخیستله. موږ فکري او شعوري پر باندې یوازې د کار وکړ او بلاخره په 4 میلیونه افغانیو مرستې ټولولو باندې برلاسه شو.
ډیر مننه احمد زی صاحب. عزیز ځلان له لغمان را سره دی. ځلان صاحب تاسو هم مرستې راټولې کړې وې که خپله راته ووایې چې څه ډول مو دا مرستې راټولې کړې.
سلامونه امینه درنښت تاسو او درنو اوریدونکو ته. موږ خو تیره پنجشنبه په لغمان کې سو با احساس ملګری سره راټول شو. په اوله کې موږ ډېر لنډ ملګري کم شمېر ملګري وو تقریبا 3 تنه. نو موږ په لنډه توګه دغه مسله د اطلاعات کلتور ریاست او هغې نه وروسته د ولایت مقام سره شریکه کړه. د هغې سره په هماهنګۍ بیا ولاړو. موږ په مازدیګر 5 بجو کې په ولایت بازار چې یو چوک د رحماني په نام هلته ولګوله. په اوله ورځ موږ ډېر لنډه موده کې ناستلو. هلته د لغمان ولسونو خپله صدقه وکړله دوکاندارانو اصنافو. نو تقریبا په اول 2-3 ساعتو کې موږ 10,000 او 2,000 خپل لومړۍ ورځ دومره افغانۍ راټولې کړې. دومه ورځ هم هلته ناستو همدا جریان درلود. دریمه ورځ هم چې په دغه 3-4 ورځو کې چې موږ تر دې مهاله په کل کې به ووایم 4,00,000 او 3,900 افغانۍ تر دې مهاله راټولې کړې دي. په دې کې د پوهنتون محصلینو هم برخه اخیستې ده. د مسجدونو څخه هم چاندې راټولې شوې دي. نو زه مننه کوم د ټولو هغه لغمانی ولسونو نور هغه افغانانو چې دې سره همکاري کړې موږ سره په دغه مرستو صندوق کې. بدبختانه باید ووایم چې موږ سره دغه اکثریت تجاران د لغمان یا هم نور دی قطعاً په دې کې ګډون نه دی کړی او هیله لرو چې ګډون وکړي. دا د ټول افغانانو یو درد دی، هر افغان یو افغان دی. نو دغه احساس ته که مونږ ګورو باید ټول غم افغان سره شریک وي، خوشحالي مو سره شریکه وي. په دې هیله چې دغه مرستې نور هم پراخې شي او مونږ سبا ته هم پلان لرو چې دغه کوم ورونه حواله کړي، کوم افغانان هغې ته منتظر پاتې شو.
مننه، رښتیا هم ستاسو خبره سمه ده. د الفت صاحب خبره زړه یې مه بوله، تور کاڼی د صحرا دی په لیدو د زخمي زړه چې زخمي نه شي. خان احمدزی له لوګره را سره دی. په لوګر کې هم د پکتیکا د زلزله ځپلو لپاره مرستې راټولې شوې. احمدزی صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایم که د دغو مرستو په اړه راته ووایئ چې تاسې څه ډول دغه مرستې راټولې کړې او څومره مرسته مو راټوله کړه.
تاسو ته تاسو ټول اوریدونکو ته رادیو ډیره زیاته مننه. په لوګر کې د زلزلو ځپلو لپاره په لومړي سر کې ځوانانو کوشش کاوه چې دغه مرستې په انفرادي ډول ټولې کړي، خو بیا د لوګر پوهنتون او لوګر علت ترهنګ ریاست د ژورنالیستانو د اتحادیې په همکارۍ باندې، د محصلینو په همکارۍ باندې دغه ټول راټول سول په یو ځای باندې کمپین شروع کړ. چې په دې کې د لوګر ولایت په مرکز ښار کې خیمه ولګېدله چې ټول ټال هغه 500 ورځو کې د خیمې او هم موټر کې هغه محصلین ځوانان چې په ولسوالیو ګرځېدل تقریبا تر 1,00,000 تر 3,00,000 افغانۍ پورې مرسته راټوله شوه.
مننه، خوشاله اوسئ. دیدار صاحب، مخکې تاسو وویل چې هلته چې تاسو ورغلی وم ولیدل د پښتنې هغه یو اړخ دا هم و چې آیا پوره مرستې رسېدلې وې دومره چې دغو خلکو کوم ضروریات و هغه اوس پوره کېدل که نه؟
اول خو بنیادي خبره دا ده چې تلافي او جبران که کله کېږي اټس مین نو د دې په دا مطلب چې پوره مرسته شوې دي. نو تلافي خو چې کوم انساني خسارات راغلي دي د دې خو نه کیږي، خو کوم چې هلته مالی زیانونه. مرستې پسند نه بللې ځکه په هغه ځایونو کې اوس هم کورونه چې کوم دي دا ړنګ پراته دي. مونږ چې لاړو سم خلک لګیا وو کورونو هغه کوټو کې چې د دې سامان داغې را وسته. بل مونږ چې له خلکو سره مرکې وکړلې د هغې مرکو یوه لویه برخه دا وه چې دوی ویل چې مونږ د خیمو د کم
نه پوهېږم د دیدار صاحب غږ پرې کېږي، خو هڅه به وکړو چې د دیدار صاحب خبرې په خپرونه کې ولرو. دا چې دیدار صاحب خپله پکتیکا ولایت تللی او هلته یې د هر څه لیدلی، خو زموږ یو مقصد دا و چې په دې هم وغږېږو چې څنګه کېدای شي مرستې راټولې شي. یعنې دا یوازنۍ پېښه نه ده، له دې مخکې هم داسې پېښې شوې وې، وروسته هم کېدای شي وشي. او له دې ورهاخوا ډېرې کورنۍ داسې شته دي چې هغوی همدا اوس مرستو ته ضرورت لري. نو هغه ځوانان د دوی لپاره څه کولی شي چې هغوی د خیر ښېګڼې کارونه کوي، خیریه بنسټونه لري، ټولنې لري؟ احمدزی صاحب، له تاسې غواړو واورو چې ځوانان څنګه کولی شي مرستې راټولې کړي. یعنې کېدای شي داسې ځوانان وي چې دوی خپله دا کار ورته سم ښکاره نه شي چې دی وګرځي په دوکانونو مرسته دې راټوله کړي د یو بل چا لپاره. نو په دغسې صورت کې څه کول پکار دي؟
زه باید دومره ووایم چې یو باوجدان او بااحساسه افغان وروسته له خپلې عقیدې نه باید دا درک کړي چې د افغانستان هر ولایت او هر ولسوالۍ زموږ د وجود برخه ده. په دې احساس موږ راغونډېږي، نو کولی شي چې هغه یوې ښې نتیجې سره پای ته ورسېږي. زموږ په لومړیو کې په همدې احساس باندې راغونډ شو. مونږ دا خبره ښایي غیر مناسب او غیر معقوله هم وي او اورېدونکي هم غیر مناسبه واخلي، خو اصلا دغه مرستو ارزښت او لاسنیوی یو بیل اړخ دی. خو هلته په هغه ځای کې د مونږ د ننګرهار د ولسونو، د ننګرهار د فعالو ځوانانو خواخوږي، د پکتیکا د ولس سره، د افغانستان ټولو ولسونو ته یو ځانګړی پیغام و. همدغسې د لوګر ملګري، همدغسې د لغمان ملګري، نو که چېرې ته وکتل شي د ناامیدۍ او د داسې خبرې کول چې هغه د مایوسۍ حالت ته یو انسان وي چې مناسب به نه وي. هر ځوان په خپل ذات کې دغه وړتیا لري چې وکولی شي خلکو د خپل کې نه ورکول سره دې دا کارو دې ځخه خبرې دی او خبره دا ده چې دې یو د اخرت ګټه او دا کې دې برخه د دویمه خبره خپل د غصب کې ډیر به خپل کار کې بریالي او پاک نفس دې کول چې ښه عزت خاوند او الله پاک دې او ښه عزت ورته ورکړي څنګه دا کار په دغه ډیر ارخونه باندې راونی و چې افغانستان کې د ملي وحدت خبره عملی بڼونه سي قدم کې هغه هغه دې اکی دې برخه موږ دې اجر او ثواب دې الله پاک به برکت واچو کامیاب هم څو موږ سره دې کې مخلص منګری او خای ورته اسنا او څنګه اتا ولا خو ګانه او نو دې منګری کې ټولنه په مینس کې خنم لري کې بیک گراوند لري دې خو څو و چې موږ دې وکړ چې دې ډېر ځاتې مستل بهر نه راځل کې دلته یو خبر وو په شوري له حق باندې چې خلک هم ادرسونه ګوري او دې ادرس کې داخله په خپل په ټولنه کې بدنامي ونه لري او دې په مالی بسات یخې لوي کړنه دي نو کوم چې دې د امر سره غونډې کې وو دیو ته مطابق خبره ده موږ سب خلک هم مو چې ضرورو سوداګرو حضور شنوار نن تر یو من افغاني مرسته وکړه یو ساتي موږ به تیر اور سوالي یو سوداګر یو لک افغاني د نهار جانا په خبر نن تر مرسته وکړه تا موږ ته پکې کا پورې تګ راتک مننه کوي هم په غاړه باخست معنا دا چې دیو ته مطابق خبره ده موږ دغه خلک هم وړي دل چې په خپل دی په خار کې د خلکو تپلک یا سپلای مالک ته خپل افغاني پیدا کوي اگر موږ سره څنګه کې نه سره جذب جاوا خبره به احساس ته خبره د سټر ته خبره د وښه او لا تر دې نه څه جام ثوانه بغیر د مایسین به ځنه لري منګه به هرڅه دی ملي وجبې او اثر څنګه لمړی کې د اسلامي وجبې له مخې وکړل ته ګوتو په سنین منګه لري منګه لمړی کې راغون شو د سینو څه لمړی کې موږ سره سل کسان وو یا مورتناس او جلسې وکړي دا څه مسایل چې منګه د وطن خو دې به احساس منګه د درک کې یو څوک د لاسګاډو والو پینځه اسپکت سان فکس او افغانې په ټول ورستي ګټلې ما زګره چاندې څنګه تراوړلې دا غځای کې موږ د مدیریت ډیر ځب ځان کړی و ځکه دلته ځین کې وړي د هغې ویچاګه اتحادې دي چې وو ته موږ تنات ورک په خارج میسه ملګرو موږ مخکنه شخصیت هم به دې مطالعه کړی وو چې هم کوونه چې موږ دې باندې وې ته تنات څنګه دي یو ډېر مهمه خبره په دې مسره کې ده چې دا په پټه موجود دي موږ په لومړي کې کله چې ځر افغاني عمره لګلې لخپنو ټولنیز رسنۍ مورته دغه د نوم سره خبرولې ګرته ډېر موږ به اراده نه چونه می ذکر شي مګر موږ د نور د احساس ته بیدارولو او د خپل ځان د ځمندیا او خپل نفسي په اړه باندې باید وضاحت ورکړی وای هغه لومړي کې کله چې موږ ذکر مسره جمع کړل یو لکه یو شپږ هزار افغان لومړي ورځ موږ جمع کړی وي موږ ما ذکر په ټولنیز رسنۍ کې هغه ځندې په باندې حساب لې ولستم د یو غونو دونه حساب ورک خلکو د احساس پیدا کړي ګوري د خلک مخلص دي همغه وځ دا ولستم په کچا په ټول ولایتو کې ننګرهار تقریبا 40 میلیون افغاني راځم کړي موږ ترمن هم غږی دی چې تاسو عامه تفکس سره کثیر ته د ولست هر برخه ته خدای دې درد او سلام دې نه ولي او صالح دی او هر رنګ د وطن یو ملي مسله دی ځوانان موږ جمع کیږي او له خود غرضی نه تیریږي ممکن دی بل الله چې لکه څنګه چې موږ دی الله فضل باندې بازار کار کې بل الله چې شو او چې به تاسو باندې کوم څه وایم موږ دې ملګرو مو سره باندې ځانګړي تر هو برنامه ورته لرو څنګه چې دار ته باندې ویلې موږ مشخصا غواړو چې د حکومت د نظارت لاندې ځان به کوم استراتیجی کمیټه د ننګرهار کې د اطلاع او کنټرول ریاست وو د دنده د حوادثو زیات کمیټه وو دې سره موږ پوره پوره هم هنګلو روح خبري ورسره موږ کړی دي ګرځي د دې په دغه مرست کې پوره پوره لاس نو خو البته نو موږ لا تړي وکړو اجازه لا تر کړل په پیل کې تر څنګه دې دولت تر موږ غاړي کې روح وتا تړي بلا کرم بل لاس دا کار
مننه احمد زای صاحب البته په دې به ورسته خبري وکړو چې څه ډول دغه مرستې په سم ډول ورسېږي او توزیع شي ورسته په دې اړه غږیږو خو دې در سب چې برته لخبرونه سره یو ځای شوی غواړم خپل خبري مکمل کړي دې در سه مهرباني وکړي ک راته وایي چې مرستې څومره رسیدلې دي او بلدا چې څه څه ته ضرورت وو د خلکو ضرورت وو مهرباني
تاسو د تلافی او دغه خبرو وکړه چې مرستې پسند دي نه قاعده خدا دا چې کله الته د ټولو زیانونو مالی زیانونو ترافی او جبران وشي نو زما په خیال بیا به مونږ هغه ځای کې دا فیصله کوو دا حکم وکړو چې یاره مرستې اوس چې کوم دي دا بس اما مونږ چې الته مصاحبه وکړلې په تقریبا ټول خل متضرر شوی دي تقریبا هغه کورونه چې ولاړ دي په خلکو را پریوتی نه دي هغه هم د ژوند کولو نه وتی دي نو هغه مصاحبو کې منګه د ریاضی نه کار واخسته او هغه دا چې د دینه پښتنه وکړه دوی به چویل چې یاره بس نه دی خاصو کسه یې فرض کړه چې کیسونه مسلې په کې وي چې په اتیا کسه کورنۍ ته
څلور خیمه ورکړل شوې دي. دا چې کیسونه پکې او چې شپږ کسه کورنۍ ته څلور خیمه ورکړل شوې دي. دا چې پکې او چې شل کسه کورنۍ ته یو خیمه ورکړل شوې او په دغه منځ کې یو سړی دغه چې هم چې هغه د کور یو شهید هم ورکړیو شهید حکم ورته خامخه کو دا ابو داود حدیث لته. نو هغه شهید کورنۍ هغه خلک چې ما وغول ناغي په دا باندې واضح مونږ ته خبر وکړل چې ما ته تر اوسه پورې وخت ما هم نه رسیدلی. نو دغه دغه ځای صورت حال دی. تاسو که بیا وایي چې څنګه میکانیزم څه شی دی څنګه پر مخ لاړ شو زما په خیال چې دا به د بلې برخې خبرې که زه پرې وغږېږم.
او مننه وروسته په دې اړه غږیږو. همدا ډول غواړو له ځلان صاحب څخه هم واورو چې دوی مرستې راټولې کړې دي په لغمان کې. نو ځلان صاحب تاسو وویل چې دا مرستې لا تر اوسه پورې نه دي رسېدلي، کله او څه ډول به تاسو دا مرستې رسوئ ساحې ته او څه ډول به یې ویشئ؟
مون خو د مرستې تباته انشاءالله دغه عرص را تنظیم برابرو او دغه مرستې پای ته رسو، ځکه چې کله کار مونږ پوره شو بعد هغې نه به دې ته دا کمیټه کښېني او دې ته به یو پلان جوړوو. مونږ خو داسې تر اوسه پلان کښې داسې لرو چې په خپله دا مرستې راسنه مالته متضرینو ته ورسوو په خپل لاس باندې، ځکه اکثریت داسې ادارات دي چې مثلا انجیوګانو ته وسپار یا کوم بل څه د هغه په مختلفو طریقو تر اغېز یا صحیح ډول نه رسېږي. نو مونږ کوشش دا کوو، زمونږ خو دا مقدار ډېر کم هم دی، خو بیا هم دغه ولس احساسات تاسو ته بیان کوم، نو دا پرې زخ زیات دي. دا چا تر خپلې وسې همکاري کړې ده. داسې خلک ما ولیدل چې هغه مطلق پښې نه درلودلې، دواړه پښې فلج وې، خو بیا هم هغه صندوق ته راغلل. بل ورور ته یې غږ کړی چې دغه پیسې په دا صندوق کښې واچوئ. یو ورور چې د ایران نه په همغه ورځ راشړل شوی دی، حتی د کار کالي هم بدل کړي نه دي، هغه راځي دلته په صندوق کښې مرسته کوي. نو مونږ هغه احساس دې ته وهڅولو، ستاسو بلې پښتنه په اعتبار هم باید وم دې ته وهڅولو چې مونږ کښې انرژي پیدا کړل او مونږ دې ته نور هم تشویق شو چې دا پروسه لږ اوږده کړو. بیا هم د دې انشاءالله زمونږ دا مرستې به تر یو میلیون پورې رسېږي که د الله راضي، ځکه مختلفو اداراتو مونږ سره هغه کړې ده، همکاري وعده کړې ده. نو هغه چې کله منظم شو سبا ته مونږ بیا کښېنو په دې باندې یو پلان او ترتیب ورته برابروو. بیا نو داسې پلان لرو چې خپله دا ورسوو همالته خپله متضرینو اشخاصو ته او کورنیو ته.
مننه، خوشحاله اوسئ. تاسو یادونه وکړه چې مرستې غومره نه دي، خو وایي ځنګل کې اور لګېدلی و، ټولو مرغانو او حیواناتو اوبه راوړلې چې دا اور مړ کړي. مرغۍ په خپلې خولې کې اوبه راوړلې، نو د چا پورې خندلی و، خو هغې ورته ویلي وو چې زما همدومره وس دی او زه غواړم چې څومره وس مې کېږي د اور د مړ کېدو لپاره هغومره کار وکړمه. نو که په یوه پیښه کې، په یو مصیبت کې، په یو سخت حالت کې د یوې مرغۍ اندازې هومره هم یو څوک کار کولی شي، باید وکړي. مننه. هانت احمدزی ته ورځو. احمدزی صاحب، تاسې هم که راته ووایئ چې تاسې خپله څه تصمیم نیولی دی چې دغه مرستې چې تاسې راټولې کړي کله او څنګه به رسېږي قربانیانو ته؟ احمدزی صاحب زموږ غږ اورئ؟ متاسفانه د احمدزی صاحب غږ نه راځي، نه پوهېږم ولې، خو خیر دا ستونزې وي. اورو احمدزی صاحب، مهرباني وکړئ. بلې بلې، غږ مو راځي.
هیواد صاحب، د اړتیا د ضرورتو لپاره چې کوم مهم او اساسي مشکل و، هغه د دوا نشتون و. څومره چې موږ معلومات لرل د هغه په اړه باندې د په لوګر کښې د آی آر سي دفتر لخوا نغدي کومک او دوا ورسېدل، او د دې په څنګ کښې د منګل خیریه بنسټ لخوا کومه نغدي مرسته چې دلته موږ سره وسوله، او د دې باوجود کمپلې او خیمې هلته ورسېدې چې هغه په عموم کښې هلته یې وړلې پکتیکا ته، خو یو داسې ځای سره هغوی مخامخ شوي وو چې د سپیرې ولسوالۍ وه د خوست، نو حتی هغوی ته یو شی نه و رسېدلی. همدغه څلوېښت کمپلې او لس خیمې هغوی ته ورسېدلې، او باقي چې کوم دلته پیسې راټولې شوي دي تمه دره چې نور یې هم ټولې شي، د دې په اړه باندې تر اوسه پورې پلان نه دی نیول شوی چې څنګه هلته ورسېږي. شاید لومړۍ ضرورتونه اول په ګوته شي، ملګري هغه سروې کړي دي، نو کله چې هم سروې وسوه او دوی بېرته معلومات را کړه، نو د همغه په اساس بیا هغوی سره همغه کومې پیسې چې موږ راټولې کړي دي مرسته به ورسره کېږي.
مننه خوشاله اوسې غواړو د خبرونه په پات برخه کې په دی وغږی چې څنګه کېدی شي دا ډول مرستې وشي راټول شي او هغه کسان ته ورسیږي چې واقعا حقدار دي دا مرستې واځي هغه کسان ته نه چې زلزلې ځپلې کېدی شي حتی د هغو کسانو سره هم یو مرسته وشي چې هغوی مثال په پوهنتون کې دي د پوهنتون فیس نه لري یا مثال د بېګا ډوډۍ نه لري دغسې ډېرې کورنۍ شته دي نو دغه ځوانان چې د خیر ښېګڼې کارونه کوي څه ډول دا مرستې تر هغوی ورسوي دیدار صاحب ته له تاسې ته پوښتو تاسې خپله د پاچا خان ښېګڼتون لرئ یا خیریه بنسټ ته ستاسې چې داغل لاری مرسته کوي خپل تجربه کرا ته وای ځوانان څه کولای شي په دې برخه کې چې د خپل او غریب او بیوزله وطنوال لاس ونیسي
اول خو په دې کې د ټول نه بنیادی خبره هغه د ټولنی شعور د چې کوم تا کارل ګوستویم کلکټیو کانشس وای کنه ټولنی شعور د ځوانانو زما په خیال دا ډیر بدل شوی دی کوم تاسو ډیر شاته لاړ نه شو یوازې شل کاله ماضي ته ورشو تیر ژوند ته ورشو تاسو بال ته ومومئ چې شل کاله پخوا ځوانانو مشرانو یا په دغه خطه او خاوره کې هیچا هم دغه سې بنسټونه دغه سې د خیر کار دغه سې د بلای وزه دغه دغه سې یو کار چې هغې کې ګټه او ریا موجوده نه ده دا کارونه نه وو دا په قرار قرار له نورې دنیا نه رنګونه واخیستل شو او په ځوانانو کې یو لوی شعور راپارپا شو دغه د ټول نه بنیادی اصل همدغه دی چې په خلکو کې دا شعور پیدا شي خلکو کې د لاس ورکولو شعور پیدا شي په خلکو کې انساني شعور پیدا شي په خلکو کې د یو بل سره د ملاتړ ورکولو شعور پیدا شي په خلکو کې د ایثار او د قربانۍ ماده چې کومه ده دا په خلکو کې را پیدا کړی شي دا اول حالت دی دویم هغه چې کوم دی دا بیا د میکانیزم حالت دی چې میکانیزم څنګه دی شعور خو دلته جوړ شو ټولنیز په کوم میکانیزم باندې بیا دا خلک دغه مرستې ویشي تاسو په خدای باور وکړئ چې موږ ازمونږ تجربه دا ده چې په دغه کومه موده کې چې موږ د باچا خان ښېګڼتون بنیاد کې خو د موږ دلته ولیدل چې خلکو یا حتی بهرنیانو لمونږ سره مرسته وکړلې او دغه مرسته مؤسساتو ته ورنکړلې زه په مؤسساتو سنی وکړنه لرم خو هغوی بیرته مصارف لري هغوی دفترونه لري هغوی کارمندان لري هغوی په دې باندې د بلا قسمه خرچو دغه چې حساب ورچی نه هغوی په افرادو باندې دا باور کړی او افراد زما په خیال کې د هغوی کوششونه واړه هم دي اما چې څومره مرسته کیږي هغه ټوله یا تقریبا ټوله په ځای لګیږي نو ټولو کې دی کې بنیادی خبره اوله خبره دا ده چې په خلکو کې شعور څنګه دی په خلکو کې دغه ټولنیز اجتماعي شعور د ټولنې څنګه جوړ دی چې خلک له خلکو سره په کوم اړه کې په څه ډول مرسته کوي زما په خیال په دې برخه کې ډېر مزل شوی دی ډېره رڼایي راغلې ده خلکو د میډیا د لارې نه وکتل خلکو د نورو شیانو د لارې نه دا اثرات واخیستل چې د انسان سره بل دا د اوس د احمد جی صاحب په ننګرهار کې دا شی شروع کړ په دغه احمد جی صاحب زما په خیال چې اول سټارټ او بسم الله به هم دوی کړی یا به زه اول له دوی نه خبر شوم په نورو ولایتونو کې خلکو ته اثر واخیست په هغه ولایتونو کې چې کوم خلکو مرستې کولې د یو نیم کس یا ماشوم چې چپړې به په خپو نه وي د هغې عکس په خپور شه دلته به نور خلکو هغه اثر ته واخیست نو دا د ټولنیز شعور جوړېدل په اول کې مهم دي او موږ که په ټولنیز شعور ولرو اوس دا د یو فرد کار نه دی مثلا احمد جی صاحب چې څلور میلیون افغانۍ راټولې شوې زه فکر کوم کې یو سړی د ډېر زیاتو شتمني نو هغه څلور میلیون افغانۍ مرستې په یو ځان نه شي کولی خو که ټولنیز شعور جوړوي د افغانستان خلک لس لس روپۍ راواچي یو ازي دا میکانیزم جوړي زما په خیال دا څلور سو دلون تر شي کې نو رمبه پوینټ پدې کې دا ده چې د خلکو د شعور سطح څنګه ده خلک د کم فکر او په کم مقام باندې ولاړ خلک دي دوی مې بیا د سفتار او سټرکچر او د دې خبرې دي چې هغه مرسته څنګه وشلې کېږي دا خلک بیرته چا ته حساب ورکوي فرد ته څه رقم حساب ورکوي فرض کا ولسته چې هغه د احمدي صاحب سیستم ولسي دی هغه ته څه رقم حساب ورکوي فرض کا خارجي که څوک مرسته کوي هغه ته څه رقم ورکوي کدا شی فرض کا پروژې کېږي مثال یو ان دا غنه لري دومره لاسرسی نه لري یا د وخت کمی له وجې نه عاجل اقدام کیږي د خلکو سره قرارداد کیږي چې دا غي سیستم او ساختار څنګه ده نو زما په خیال به دا ځکه چې باورونه هم جوړيږي نو شعور او په څنګه کې باورونه چې جوړ شي زما په خیال چې دا 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 په لند محل کې واځي تام نه جناب هیواد چې مونږه راولګي دو یو سړی یو چا سره مرسته وکړه دا یو ډېر غټ شعور پوري په خلکو کې زما په خیال دا 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 جذبات احساس نسلونه جوړي
ډیر مننه رښتیا هم ز فکر کوم ټولنه کې خلک وسیږي باید لیوبل سره ډیر زیات مهربانه وي کله د سره یو څه وی او بل نه لري نو خدای چې دغه څه چې له سره دی له خپل یو بل هم وطن سره نیم کې یو بل سره مرسته وکي. احمد زای صاحب تاسو مخکې د مرستو در ټولولو په څرنګوالي او ویشي خبرې کولې غواړم له تاسو واورم چې مرستې خو راټولېږي خلک باور کوي که یوه روپۍ لري که دوه که لس که میلیون ورکوي خو څنګه دغه مرستې په صداقت سره رسول کیدلی شي؟ یعنی داسې ځینې خبرې هم کیږي چې ځینې خیریه بنسټونه وي هغوی پیسې مثال ځان ته اخلي، یعنی البته دا ادعا کیږي کیدای شي رښتیا نه وي تر ډېره حده، خو تاسې راته ووایئ چې په دغو مسایلو کې څنګه صداقت کیدلی شي، څنګه حق حقدار ته رسول کیدای شي؟ نو له تاسې غواړو په دې اړه واورو.
ډېره مننه. لومړی باید دا ووایم چې د دې مرستو میکانیزم موږ دغسې برابر کړی دی چې ټولو ځوانانو په استازیتوب مو وکړیزه کمیټه ورته وټاکله چې دې تګ راتګ هم اسانه یو مدیریت هم په سمه توګه باندې وکړي. هغه هلته موږ په رسنیو کې هم دا واورېدل او ولیدل چې ډېری دغسې لوجستیکي مرستې شوي دي، که څه هم دیدار ته وویل چې کورنۍ سره حتی د خیمو مرسته نه ده شوې، دا د یو واقعیت بنا په توګه باندې هلته ورغلی و. د ده خبره موږ ته د باور وړ ده دار ته ورته اشاره وکړه. خو البته موږ اراده کړې ده چې دغه 10 میلیونه افغانۍ هر کور ته موږ 10,000 افغانۍ ورکو. هغه ته اوس دینه پس موږ نشو کولای چې یو ځانګړی سروې وکړو، ځکه وخت موږ سره کم ده. دومره باندې پاتې کېدل هم موږ ستونزمن وي، امکانات به هم نه وي چې موږ ترور ته کورنۍ موږ کور په کور وګورو څه وکړو څه وکړو. خو البته هغه ته به یو عیني مشاهده هم دا وکړو چې حقدارو ته او په دې کې مستحقینو ته کلی به کلی بانډو باندې وګرځي. کوم چې هم تفتراري کمیټه دایره شوې ده، لومړی خو خدای دې وکړي چې دوی پکې زیاته مداخله ونه کړي چې دوی د خپل نوم باندې راوڅرخي، ځکه دا ولسي ګورنر باید ولسته پرېښودل شي. په وروستیو دوه ورځو کې موږ د ستونزې راولاړې وې، د اداراتو له خوا بغه باندې به بحث نه کوو، غیر مناسبه ده. خو البته ستونزه دا ده چې موږ هرې کورنۍ ته غواړو چې 10,000 افغانۍ هلته نقدي مرسته ورکړو، او تر څنګ یې په یو چوکاټ سره کله چې بېرته راګرځېږو د هغوی نه لیستونه واخلو. په لیستونو کې شپږ منګه ځان لپاره چې دولونه برابر کړو چې د غیر کورنۍ نوم پکې وي، ادرس پکې وي، ټلیفون شمیره کې چیرته کوم مسافر چې موږ سره مرسته کړې، یعنی د خلکو مرسته کړې ده. دغه مرسته ورکوونکي ته کولی شي د خپل مستقیم ټلیفون وکړي، د ننګرهار ولسونو او ځوانانو تاسو 10,000 افغانۍ مرسته کړې او که نه، دا هغه څه چې به آینده کې زموږ باور لا پیاوړی کولی شي. موږ به خپل رب هغه در ته هم پاک مخ ورځو او دلته به هم پاک مخ راګرځو. دویمه خبره مخکې تاسو وکړله او دیدار ته رڼام پرې واچوله، دغه ټولنیز باورونه او شعور خبره وه. خیریه بنسټونه خو زه ډېر ځمه تنقید پرې نه کوم، خو البته زما لپاره دوی ښه درسونه ځکه نه دي چې دغه اشخاص په خپل ذات کې ستونزې لري، د خلکو له فکر نه، د خلکو له شعوري بدلون نه، حتی هغه څوک چې ټپي حالت او زخمي حالت کې وي دغه نه بده استفاده کوي. دوی غواړي چې ځان لپاره بازار موندنه پرې وکړي، البته ځان لپاره ترې لګښت برابرول یو لس سلنه پیسې وي، دا به دومره ستونزمنه خبره نه وي که او چاته نوي سلنه خیر رسېږي، لس خیر ده نو ته هم ورسېږي ته دوی به وچلېږي. خو دوی برعکس بیا حتی د کورنیو هغه اصلي عزت نیلام کوي کله کله داسې انځورونه خپرولو نه وي. په دې برخه کې باور وکړئ، زه شپږ کلن تجربه لرم. رسمي ادرس مې درې میاشتو لپاره فال کړی و چې زما په خپل نوم باندې و، بادام افغان خیریه بنسټ و. په 2018 کال کې ادارې ته ملګري معلومات لري، خو هغه وخت چې کله ما ولیدل داخل کې دغه موضوعات ډېر زیات دینګاري دي، حتی دې پورې چې یو کس به 10,000 افغانۍ مرسته کوله، ماته به د بنسټونو والا وینا کوله چې ورور ته دغه مرسته د یوې کورنۍ په ځای درې کورنۍ ته ورکړه، درې ویډیوګانې ورنه وکړه. هغه رسنۍ ځکه د خلکو کوم خارج میشت ملګری دي، داخل کې ملګری دي، هغه اصلي احساس او جذبه ورته بیرته وژله، تر څو پورې ډېرې پیسې پرې راغونډې کړي او ځان پرې مور کړي. ما د بار خیریه بنسټونه په کلو کې 2 کلونه هم د اعتماد وړ نه دي. همدغه وجه وه چې ما ترې لاره جلا کړه. په فردي توګه باندې ټول ملګري په جریان کې دي، هره اونۍ، هره میاشت، حتی په هره ورځ کې زه هڅه کوم چې د خلکو سره مرسته او همکاري وکړم. دغه للی 5 کاله دي دوامداره ده، په چا باندې احسان نه کوو، خپل باور مو هم ساتلی ده او تر څنګ یې حق اقدار ته رسوو. دینه معلومیږي چې که څوک وغواړي کوم ادرس ته بارتیا نه وي چې هغه دې یوازې یو تمثیلي ژړا وکړي، دوی ورباندې باور وکړي. یو واقعیت هم دا ده چې که چېرته څوک کولی شي سره مرسته وکړي، په ورور ګاونډي خپلوان دې باور وکړي، دیدار ته باندې باور وکړي، ورته ودرسي. دغه دیدار ته په جریان کې د موږ په ځبه ننګرهار کې بازګي هم د کابل یم، موږ د یو واحد ملت په توګه د کابل سره ډي یم، ننګرهار کې څنګه ټولوم پکتیکا ته لېږم. موږ د واحد ملت یو رښتینی انځور دنیا ته خپل ملت وړاندې کړ. یعنی مخکې ځار ته وویل چې موږ ننګرهار کې آغاز موږ وکړو، ځان ته کړي ډېر نه ورکوم، خو دغه مسلې پیل ما خپل ځان نه وکړ. ما ونه وختل چې دومره یو څوک باندې باور هم کوي، انرژي هم لري، وخت هم لري،
څنګه کولای شي چې اصلي خلکو لاسنیوی ته وکړي او لاسرسی ورته وکړي. اوس تک په مهال به انشاءالله کلی به کلی کور په کور د کونډې اغل به د معذوره شوي د یتیم د سرباده شوي په سر لاس راکش کوو او د هغوی سره مستقیم مې لاسنیوی کوو. خدای دې وکړي چې څوک به خاصه مداخله ونه کړي. دوه ورځې واړه واړه مزاحمتونه موجود وو چې هغه ممکن رسنیز کول موږ د لاس منځ را ولاړې کړي. د هغه مزاحمتونه د خدای فضل باندې هغه له منځه لاړل. ولس په جوابګوي موږ کوو. موږ رهبریږي چې باید دغه پیسې څنګه راټولې شوې څنګه وړاندې لاړې. د هرې ورځې د هر فرد حساب کتاب موږ سره پروت ده. کولای شو چې خپل ولس ته وړاندې کړو د راتلونکي باور لپاره او خپل رب ته پاک ستره ورځو. موږ په دغه پنځو ورځو
کې باور خوشاله اوسې احمد
صاحب. دا مچنګینه نه ده اخیستې خپل جبنه مصرف به کړې. حتی موږ تک هم بل چا باندې سپانسر کړی چې موږ لارې مصرف بل څوک غاړه واخلي.
مننه کور مودان خوشاله اوسې ځلان صاحب. تاسو په خټو څه ډول دغه باور ساتل کېدی شي چې غني یو څوک مرسته کوي او هغه مطمئن وي چې زما مرسته به ضایع کیږي نه به ضایع نه زی بلکې یو داس کس ته رسیږي چې هغه ضرورت ورته لري. نو څه ډول ځوانان کولای شي دغه باور رامنځته کړي او تر څو خلک باور وکړي مرسته وکړي او د مرستې به د یو بېوزله کس په درد وخوري؟
مننه. لکه څنګه چې دیدار صاحب او احمد صاحب پیرانا واچول زه هم د هغې خبرو په تاکید وایم چې نن سبا ځوان د پرنی وخت ځوان نه دی. دغه جګړې خوښوونکی ځوان نه دی. نن سبا دا ځوان پرمختګ غواړي. دوی تعلیم تحصیل کړی. لکه څنګه چې تعلیم تحصیل کوي همداسې د ټولنیز اخلاق هم پیژني. نو د دې لپاره چې موږ اعتبار رامنځته کړو باید لومړی واحد امت شو. دا چې امت نه شلو په ټوله کې نو ملت جوړېدلی شو. باید لومړی د واحد ملت احساس رامنځته کړو. موږ باید د یو بل په درد ودردېږو. داسې ودردېږو چې په رښتینی واقعي ډول توګه باندې دا دردېدل په دې معنا نه وي چې تجارتي بڼه ورته ورکړو خپل ځان ته ګټه وکړو. دا چې باور رامنځته شي باید شفافیت د طرفین لور په پام کې ونیول شي. مثلا حساب کتاب دلته باید مراعات شي. که څوک پیسې راخلي هغه باید بېرته ځوابګوي وي هغه شخص ته. دا چې احمد صاحب ورته اشاره وکړه په فیسبوک او ټولنیزو صفحاتو کې عین مسله موږ هم تکرار کړې ده. دا هغه څه چې په ټولنه کې اعتبار رامنځته کوي. دا چې اعتبار یو څوک کوي دنه سخته دا د اعتبار فضا رامنځته کول. نو ځوانان په دې کې چې مسره ټولوي دی مسؤول دي په دې باندې چې اعتبار فضا رامنځته کړي او بیا دا شوی اعتبار دی ړنګ نه کړي له منځه یو نه شي. ځکه دا د ټولنې د وروسته پاتې والي لامل کېږي. ځکه ما چې نن اعتبار مات کړه هغه شخص زړه ما مات کړه سبا بل ځوان راجګېږي زما په ځای. هغه هم داسې فکر کوي هغه سپانسر چې دا پرون هغه ځوان دا غلطي وکړه نن به دی هم کوي. نو باید هر ځوان دا په نظر کې ونیسي. په ټول په دې ډاډه یم دا چې نن موږ سره هم په دې دغه کې یو ټولنه وه. موږ دې ټولنه ته وویلې چې تاسو یو اړخ ته او دلته چې راغلي د یو فرد په توګه متاسمانو موږ د هیڅ کومې ټولنې او که هیڅ کوم ادرس نه لته راغلي. صرف د افغانیت له ادرس او د اسلامیت له ادرس سره راټول شوي یو او تر اخره به همکار پاتې یو. همداسې مو وکړه. یو لر ستونزې وې هغه ستونزې تر یو حده مبارزه وکړه حل شوې. نو کوشش باید وشي چې څنګه اعتبار څوک په چا کې اعتبار مات نه شي او د اعتبار فضا تر اخره هم هغسې وساتل شو باید ځوابګوي وي په هغه برخه کې.
مننه خوشاله سید ځلان صاحب. احمد زای صاحب لتا سیم غوړ پم دیړ واورو چې مرستې خو کیږي خو ستاس په نظر د ټولېدلو مثال ځینې ځوانان زی له خلکو مرسته غواړي په دکانونو ګرځي یا له ځینو کسانو سره ګوري ځینو دفترونو ته ورځي ځینې مثال په ټولنیزو شبکو کې د مرستو غوښتنه کوي که د مرستو د راټولولو په میکانیزم وغږېږي ستاسو په نظر کومه لاره یې سمه او مناسبه ده چې ښې او داسې مرستې راټولې شي چې هغه وروسته بیا د یو چا په درد وخوري؟ زما غږ اورئ خاند احمد زای صاحب؟ پیغام دوا احمد مهربانی که از موږ پښتنه مو اوریدلې وي غواړم هم دا پښتنه جواب کړی.
او په خې هیواد صاحب ما چې په نوم باندې زوم غلط شوم په موږ کې خو نن سبا خو هغه په وخت نه دی چې یو چا بچا سره مرسته وکړه او سړی به ورکسو. اوس خو سوشل میډیا دا فیسبوک دی تر ټولو مهم شی. فیسبوک دی څومره چې پیسې راټولېږي څومره چې ځوانان کار کوي ټول ځوانان معلومیږي. اعتبار خلک معلومیږي بې اعتبار خلک معلومیږي اعتبار والا بنسټ هم معلومیږي بې اعتبار بنسټونه هم معلومیږي. نو دا موږ ته پکار ده، مرسته کوونکو ته پکار ده چې د اعتبار خلک وپېژني. تر ټولو مهمه دا د اعتدار صاحب دی بنسټ دی پاچا خان. نو دغه موږ له فیسبوک پېژنو، هغه اعتبار مې له فیسبوک معلومېږي، هغه مرستې چې ورسره اوسي بېرته مرستې چې ته ورسېږي هغه له فیسبوک موږ ته معلومېږي. نو ښه خبره دغه ده چې د یو چا په پېژندلو کې اول پېژندلو په باندې د هغه فکر وسي، او کله چې وپېژندل سو کسان هغوی سره د مرسته وسي. بل دا د خوی د رضا لپاره مرسته ده، که څوک پکې غلا کوي، څوک پکې شوکې کوي، او که څوک یې ځای ته رسوي، نو دغه د خوی د رضا خبره ده. نو باید هغه سم هغه محمود په نظر کې ونیول سي. نو زه فکر کوم چې مرستې به ځای ته ورسېږي.
مننه، خوشحاله اوسی. البته خبرونه کې بادام احمد زای او هاند احمد زای را سره دی. زه چې کله د احمد زی صاحب په نوم پوښتنه کوم، نو ځکه هاند صاحب په هم یو څه پکې غلی شي. خو خیر، بیرته راځو دیدار صاحب ته. دیدار صاحب، خبرې وشوې تر ډیره. غواړم د خبرونې په وروستیو شیبو کې په دې وغږیږو چې البته ځینې یادونې وشوې، خو دغه پوښتنه چې موږ له هان صاحب څخه وکړه چې څه ډول مرستې راټولې شي په دې وخت کې، یعنی یو مسله دا هم ده چې مثال ځینې خلک چې ګیله او شکوه لري، هغه په دې لري چې عکسونه ویډیوګانې ډېرې اخیستل کېږي یا یو ډول ډېر تظاهر کېږي د دغو مرستو. ستاسو په نظر څنګه کېدای شي چې دغه انتقادونه راکم شي؟
هیواد صاحب، دا انتقاد ډیر په ځای دی. د دې په ځای چې دا انتقاد راکم شي، باید دغه بڼه بدله شي. زما په خیال زه تاسو ته یوه حواله د ایډم سمیت در کوم. هغه په یو ځای کې ویلي وو چې د فقیرانو اصلي فقر، د فقیرانو اصلي مصیبت د دوی د هیلو فقر دی. اکمین د دوی مایند داسې سیټ دی چې دی غریب دی. نو که چېرته موږ د یو کس انټرویو اخلو یا د یو کس عکس اخلو، د هغې سره جوخت، د هغې کیسه کوو یا یو منظر کشي کوو، نو په دغه وخت کې دغه ماشوم یا دغه لوی چې کوم موږ دی رسنیز کړی دی، دا ظاهره ده از یو انسان، از یو هغه ذهن چې دته خدای ورکړی دی، دا ظاهره خبره ده چې کله دی د خلکو سره سبا مخ کېږي، نو د ده په اندرون کې، د ده په فکر کې، د ده په احساس کې به د کمترۍ چې کوم حالت دی، کوم احساس دی، دا به راغالبېږي او په دې کې به ډېرېږي. موږ کله وار ډېر کله په لوی لاس باندې خلک چې دی دا فقیران کوو. زمونږ د یو بوجۍ وړو غړو مرسته چې دا د دې په ځای چې په دې باندې موږ دا خلک آباد کړو، د دې مرسته موږ په لوی لاس دا خلک بربادوو. او دغه بربادۍ لاملونه وجې مخکې په ملګرو خبره وکړلې چې دا دا تاسو نوې چې ډېر تظاهر کېږي او دغه خلک په لوی لاس اخیستلی کېږي او په میډیا کې رسنیز کېږي. نو زه فکر کوم د خلکو روان دی، د خلکو په اندرون کې ویګو موجوده ده چې هغې ته اقبال خودي وایي، انا ورته وایي. نو دغه په لوی لاس دغه بنسټونه ووژل. زموږ پالیسي داسې ده چې موږ د هیڅ انسان له اولې ورځې نیولې تر دا اوسه پورې، بغیر د یوې استثنا چې هغې دپاره هم زه دلیل لرم، موږ د هیڅ انسان عکس په فیسبوک کې داسې نه دی کړی چې هغه موږ بلر کړی نه وي، د هغه مخ موږ پټ کړی نه وي، او د هغې سره جخص موږ د هغې ریئل داستان نه لیکلی. ویډیو حالت ته چې کله راځي، په ویډیو کې هم مخونه مکمل بلر کوو او آوازونه چې کوم دي دا بدلوو تر چې د هغې خپلوان هغه آوازونه ونه پېژني. نو زما په خیال دا اوس بیل دغه دی چې د خلک انتقاد کوي. خلک ډېر په ځای دي، انتقاد باید وشي. تاسو به کتلي په ډېرو ملکونو کې چې مرستې کېږي، په هغه ځای کې دغه سیستم نه وي، هغې په بل میکانیزم باندې بېرته چې دی حسابونه ورکوي. مګر موږ افغانان مجبور یو چې مثلا په فیسبوک کې زما کابو څومره فالوورز دي، د احمدزي صاحب تر 5000 واوړي، نو دا چې بېرته حساب ورکوي خلک وشرمېدل او که په سر کې دغه کوي، نو اټمین موږ په لوی لاس باندې چې د خلکو اندرون وژنو، د دوی فکر وژنو، په دې کې چې کوم حرکت دی دا وژنو. دویم حالت بیا د دې خبرې دا دی چې موږ خانن مرسته وکړه، دا سړی اړ دی، مجبور دی، داغه جاج ما واخیسته، داغه پښتنه ما وکړله، هغه خو په څه وجه مجبور دی که نه؟ نو هغه وجه ختمول غواړي، هغه وجه ختمول غواړي تر چې دا سړی په خپلو خپو ودرېږي. زما په خیال بیا موږ بل بحث ته ننوځو که چېرته په دې باندې خبره کوو چې مایي خور ته د مایي نیولو چل ور وښایي. زما په خیال بل بحث ته ننوځو، له پوښتنې وځما. دې سره خو به زمینه بله پوښتنه نه وه هیواد صاحب، همدغه مو راته ویل.
ام دا پختنه موکوله چې کېدی شي د مرستو په ډول ځینې نیوکې وي، خو د دې لپاره چې دا نیوکې راکمې سي څه کول پکار دي چې تاسې یې ځواب ووایئ. مننه کوو. البته ما ته مو یوه خاطره را یاد کړه. زه یو وخت کې یو راپور مو جوړولو د بېوزلو مېرمنو په اړه. نو یوه مېرمنه وه، سړک په غاړه ناسته وه. ما غوښتنه ترې وکړه چې مرکه ورسره کومه. خو دې راته ویل چې زه مرکه نه کوم، ځکه ما مخکې یو ځل مرکه کړې وه، نو دا ټولو خپلوانو مو لیدلې و. ما زه خو وایي سیاله ښځه یم، خو اوس چې مجبوره یم دلته ناسته یم، داسې نه ده. نو رښتیا هم خلک سیال خلک دي، خلک بله سیالي نه غورځو. مننه کوو دیدار صاحب، خوشحاله اوسئ. استاد جانداد جهاني خپرونه کې را سره یو ځای شوی دی. جهانی صاحب هم پکتیکا ته تللی وو، هلته په پکتیا کې راټولې کړې مرستې تر پکتیکا والو رسولې وې، خصوصا هغه چې زلزلې ځپلې. جهانی صاحب خیر، ښه راغلاست تر توې. په خیر راغلې. که راته ووایه چې دغه ستاسو د مرستو میکانیزم څه ډول و، څه ډول مو راټولې او څه ډول مو تر خلکو ورسولې؟
سلامونه او احترامات تاسو ته او درنو لوستونکو، درنو اورېدونکو.
وعلیکم السلام.
لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، موږ د پکتیا په ولایت کې یوه اندازه مرستې راټولې کړې وې، او یوه اندازه او د موږ اصلي فنډ چې کوم ده هغه په امریکا کې ملګري ولو چې هغو فنډ رایزنګ کړی و، او په کافي اندازه باندې فنډ هلته راټول شوی و. نو د دې لپاره چې موږ وکولای شو دا فنډ په داسې توګه باندې ولګوو چې له یو طرفه چې اغېزمن واوسي، او له بل طرفه په کومو مصارفو باندې مو د ډېرو خلکو ژوند په داسې توګه باندې بدل کړی وي چې د دې په ژوند او په راتلونکي باندې اوږدمهاله راتلونکي باندې مثبت تاثیرات ولري. موږ ساحې ته لاړو او هلته مو یوه لومړنۍ ارزیابي اسسمنت ترسره کړل، ځینو کسانو سره مرکې وکړې، او د سیمې د تنا د ګیانې ولسوالۍ ټولو هغو کسانو څخه چې هغه زخمیان درلودل، شهیدان درلودل، هغو کورنیو څخه مو ډیټا راټول کړه، او له تحلیل څخه وروسته مو د هغه لپاره ځینې کوچنۍ پروژې برنامه ریزي کړې، یعنی ډیزاین مو کړې چې د هغو له طریقه چې به موږ په راتلونکو اونیو کې دغه مرستې تر هغو خلکو پورې ورورسوو.
مننه. تاسو وویل چې هلته وګرځېدلی، یعنی څېړنه مو وکړله. که لږ دا راته ووایه چې مثال تاسو کېدی شي هلته ځینې نور بنسټونه هم لیدلی وي، د هغوی کار مو هم لیدلی وي، څنګه کېدلی شي دغه کومې مرستې چې راټولېږي یو څه په ښه ډول تر خلکو ورسېږي؟ یعنی تاسو کېدی شي خپلې تجربې په دې اړه راسره شریکې کړئ.
مننه. موږ چې کله ساحې ته تللی وم، د ما لپاره لومړنۍ اندېښنه همدا شی وه چې دا څنګه په یو شفافه توګه باندې دغه مرستې ورسیږي. د نیکه مرغه تر پخوا وضعیت یو څه سوی ده. مثلا اوس خلک مستقیم لاسرسی لري، اکسس لري هغه ساحې ته. مخکې که چېرته ډونران و، هغه نه سوی کولی ساحې ته لاړ شي. مثلا د همغې سیمې کسانې راغوښتل مرکز ته یا کابل ته یا خرنې ته، او همغلته یې دویم او دریم لاس باندې توضیح کېدلی و، اکثره وخت خلکو تر منځ خپله تقسیمېدلې. ولې دا ځل چې موږ ولیدل هر بنیاد او هر بنسټ خپله هلته اسسمنت کوو، ځایونه یې لیدل او خلک یې لیدل، او د هغو مطابق یې خلکو ته مثلا خپل لاس باندې مرستې ورکولې. دا یو ښه نقطه وه. ولې ستونزه دا شی ولس یوه هماهنګي موجوده نه وه. یوه مثلا کېدله چې ځینې کورنیو څو ځله مرستې ترلاسه کړې وي، ولې ځینې کورنیو هېڅ مرسته نه وه ترلاسه کړې. دویمه جدي موضوع دا ولس د مرستو بڼه، هر چا چې مرستې وروړلې، خیریه نهادونه وو، افراد وو یا موسسات وو، که څه هم سی یو ای نو خټو موسساتو ښې برنامې درلودلې، ولې دغه کوچني بنسټونه چې ډېر سابقه په دغه بشردوستانه مرستو کې یا ایمرجنسي حالاتو کې د مرستې سابقه نه لري، دوی نه پېدل. مثلا ځینو یې تکراري شیان راوړو، ځینو یې داسې شیان راوړو چې هغه هلته اصلا نه استفاده کېږي. یعنی ما ولیدل چې هلته مدني اوبه خلکو راوړو، حالک چې موږ هلته په کافي اندازه باندې د چنو اوبه درلودلې. مثلا هلته خلکو ګاز ډبې راوړې وې، در حال کې خلک هلته تنه لرګیو نه استفاده کوي، او هېڅ د دغې دوکانونه هم هلته مثلا نه پیدا کېږي چې څوک ګاز مثلا دوباره بیا هغه د ګازو بالونونه ډک کړي. نو دلته یعنی هغه د مرستو د توضیح میکانیزم، د مرستو ډولونه یو څه دغسې ولوسي، ډېری د خلکو سره مرسته نه سوی کولی، یا حداقل په لانګ رن کې مرسته نه سوی کولی. سید سی مثلا دی وی میش دوه میش ټول لپاره دی دی لپاره خوراکي توکي دی دی لپاره یو اندازه پیسې ودا شین برابر دی لسی ولی لان مثلا داسي په بنیادی توګه باندې یو مثلا متضرر شوی کورنۍ ژوند بدل کړه وای د 15 کلونو د لسو کلونو لپاره داسي کارونه نو وسوي همدا وجه وسی موږ ځینې متفاوتی پروژې تر لاس لاندې ونیولې چې هغه کولای شي هر اقل کړي دوه درې او څلور کورنۍ وي ولی ژوند دی د ډیر وخت لپاره په مثبت توګه باندې تغیر کړي.
ډیر مننه جهاني صاحب خوشاله اوسې. احمد زئی صاحب بادام احمد زئی صاحب له تاسو غواړو پوښتو چې کومې مسلې چې استاد جهاني یاد کړي چې په ځینو کسانو تکراری شیان راوړي یا داسې شیان راوړي چې هلته ضرورت نه ورته د دې لپاره چې دغه مرستې په ښه ډول ورسیږي یعنې هغه اړتیاوې پوره کړي څه باید وشي ستاسو په نظر؟
لومړی خو باید دومره ووایم چې د دې مثال داسې وي چې کله کله سړی له هغه چاپېریال سره آشنا نه وي او هغه سیمې سره آشنا نه وي او عملي مشاهده هم نه وي کړي هغه باید دغسې پاتې راځي. مونږ یو څه چې ډېر ورته متوجه یو ځکه مو د نغدو پیسو هغه پرېکړه به زنه په خپل ذات کې وکړه چې دې پیسو نه دوی په ځینې مسایل دي چې هغه که زه ووایم په کور کې چې هغه هېڅوک هم چاته نه راوړي او نه هم کېڅوک جدي ونیسي نو هغه څنګه چې هغه د کور لومړنۍ اړتیاوې دي د غنم او وریجې وړو غوړي ښایي ډېرو خلکو وروړي وي لوی سوداګرو موسساتو نړیوالو بنسټونو او داخلي دوی ورته لیږلې دي په دې خوراکي موادو کې خپل میکانیزم لري مخکې نه ذخیره لري دغه استرالي حالت کې ورته رسي موږ ځکه د نغدو پیسو په اساس کړی چې هغه د ځان د بارا په خپل هغه څنګه دی واره کې اوس نو پیسې نه داده کې چیرته امکان دې دی چې موږ څلور میلیونه افغاني 200 کورونې تورکونو هر کورونې د 100000 افغاني ورکولې سو که خوراکي توکي د 2000 کورونی مشکلات حل وي او به دې کولای شي د کور د بار هغه وجاړې سوی برخه یا غلرګي چارچا د بې درای وړي او یا په کور کې ځینې نور شیان دي چې هغه بې درای وړي سپیرته په عادي توګه باندې د کور راوړغی دا به چې پرم راستو سره کولای شي چې ته موږ کور سره کورونه سره مرسته کوو نو موږ کولای شو 10000 افغاني هر کورونه تورې په څو تفصیل موږ کوونی و چې موږ دا چاته لري تر خاص آشنا نه یو په لوړه کچه باندې د خوندوی به تور تر راغول یا د مثلا د جماعتونو راغول اخې موږ مسولیت هم نه وی ګرته دمر پیسې هم واکونه درو اگر دولت مسولیت دی خای چې نړیواله مسیر په دې برخې خپل مخکې اکثر ځان برابر کی خو البته
مننه احمد صاحب
صدریار کی عملی مشاهده وشي موږ نغدي پیسې ورته ورکو دا منظر کې نیولې
کور ودان خوشاله اوسې غوړم د خبرونه د بخي ورسته شي بي دي د سپلنډ توګه کامل منره ته وای چې د مرستي درټولول او توزیع کول په محل اغاز ونان چې دا کار کوي کوم خبره ته باید پام وکړي ځلان سیبل تاسو ورو ک په یو دقیقه کې په ډیره خپل خبره خلاصه کړئ
مننه ځوانان خو باید لومړی شفافیت ته مطلق پام وکړي او دغه هر کار چې شروع کړي د الله رضا په خاطر وي دی به شخصي ګټه دلته دغه ونه کې
او به ځلان سره د زمونږ خپل غاګم راځي برته کړ د رادیو غاګ یو سټیټ شي چې تاسو غاګ په خډول وورو
بخښنه وال
مهرباني
نو لومړی ته به د تور کړ شي چې هغه سیمه کې څه شی ضرورت ده دا چې ضرورت مشخص شو بعد لاغینه استراری پروژو کې دا څه وی چې لمه مرسته لمه تو قتل کې بعد لاغه ته حل را جوړیږي نو موږ دلته باید دا اعتبار تم پاملرنه کو ضرورتونه تم پاملرنه کو بعد لاغه چې ضرورتونه مشخص شو او مرسته راټول شي دا به په شفاف ډول تعویل شي بغیر له دې چې شخصي مداخله په کې صورت ونیسي او هغه کې کمی او کاستی راځي شي
مننه خوشاله اوسې هان صاحب تاسو هم او استاد په نظر د غزوانان چې مرسته راټولوي او ویشي کوم خبره ته باید پام وکړي
خبره دا چې خلک لنګ ته دوی وایم چې باید شخصي او دا شی شخصي نه کی او کریډیټ ځان ته ونه چې کتاب ولس شي دی او د ولس سره باید کومه کوسي ته غوې ته پیژندلو دا ودي غوې ته مشخصولو دا چې څوک تمره کولای شي مرسته راټول کړي نو غوې کولای شي تاسو کسان مشخص کی او مهمه کسان ته هغه اساسي اړمنو کسان ته شی ورسي
مننه خوشاله اوسې دیدار صاحب لتا سیم غوړ وورو مخکې مهم یادونه وکړه چې باید ځینو مسایل ته ځوانان پام وکړي خو په اخر کې کراته وایي چې کوم مسایل دی غزوانان چې مرستې راټولوي چې غوي ورته پام وکړي
سیستم چې وي
دغه سیستم کلی وی او که هر ټولنه د خپل پالیسۍ په نقطه نظر کې جوړی مثلا آگاهانه قدم اخیستل دي چې هغه باندې مخکې هغه ملګري ډېر ښه مثال ورکړه چې هلته خلکو معدني اوبه وړي وي نو که سړی مکمل آگاهي ولري آگاهانه قدم پورته شي شمېرلی قدم پورته شي نو زما په خیال دا مسله حله ده خو ټولې کې بنیادي خبره به پکې د حساب ورکوله ده او داسې یو میکانیزم جوړولي چې ډونر بل وغیره هغه ځینې خلک چې ولسي دغه لري هغه مجبور دي ولس ته حساب ورکړي ځینې چې د ډونر په حساب مثال یو دوه دریو کسان ورته دغه کړی دی هغې ته حساب ورکړي نو همدغه دوه خبرې دي پکې زما په خیال که دا دغه شي بیا که سړی ځینو ریسبلیون پکې راتلی شي او دا دوه خبرې ډېرې مهمې دي چې یو صادقانه عمل دی بل آگاهانه قدم اوچتول دي
مننه خوشاله اوسئ استاد جهانی غوړل تاسو په اخیرو کې همدا پوښتنه وکړو تاسو غو ځوانانو ته څه وایئ چې وي خیریه کارونه کوي مرسته کوي نو دوی باید څه وکړي
مننه ملګرو میلمنو ښه نظریات ورکړو شفافیت دما په نظر باندې ترانسپرنسي اکاونټیبلټي صبر کول دا باید چون هغه د خیریه نه حادثه څوک مخ کې وړي تدید هغه هغه اولین کسې یو کسې فنډ راټول کړی وي هغه یو ښه اراده لري ولې په بنسټ کې کېدله چې ځینې کسان وي چې له هغه څخه سو استفاده کوي او غواړي سو استفاده وکړي نو دلته که دغه اولین کس چې څوک فنډ ورکوي هغه د تفتیش په اړه باندې یو فکر ولري چې دغو خلکو پسې وروسته مثلا تفتیش وکړي یا له اول څخه دغسې یو میکانیزم ورڅخه وغواړي یو پلان ورڅخه وغواړي بودیجه ورڅخه وغواړي چې کوم اندازه بودیجه چاته ورکوي په کومو ځایونو کې استفاده کوي او څنګه موږ کوس صحیح استفاده کړي صحیح مونه ده استفاده کړي نو په دې شکل باندې یو صحیح د بودیجې د مصرف پلان او په عین حال کې له شا څخه تفتیش او کتنه او مانیټورینګ کولای شي چې د فساد مخه ونیسي بله مهمه نقطه داده چې ډونران باید ته توجه وکړي چې اوس په ساحه کې تقریبا ځینې ساحي له خلکو سره تماس کې کافي اندازه باندې غذایي مواد ورغلي دي خیمې ورغلي دي نور شیان ورغلي دي یعنې لنډمهاله ستونزې د دوی حل دي د اوږدمهاله ستونزو د حل په اړه باندې باید کار وکړي مثلا د هغې سیمې خلکو ته په بهر کې کېږي عربي هیوادونو کې د کار زمینه سازي وکړي مثلا د هغې سیمې محصلینو ته په کابل کې نورو ځایونو کې د انګلیسي ژبې د کورسونو د کانکور امادګي د شخصي پانتونونو یا د نورو کې یا مثلا د هغې سیمې ماشومانو ته کابل کې د زده کړو زمینه برابره کړي کوسي متاثر سوي دي او په دې شکل داسې کارونه وکړي چې د دغو کورنیو په 15 کال او 10 کاله راتلونکي باندې مثبت تاثیر ولري
ډیره مننه استاد جهانی خوشاله اوسئ درنو اوریدونکو په دې وغه غږیدلو چې ځوانان څنګه کولای شي په استراري وختونو کې له خلکو سره مرستې وکړي د خبرونې له میلمنو عنایت الله دیدار استاد جانداد جهانی بادام احمدزی عزیز زلان او هان احمدزی څخه مننه له تاسو هم مننه چې تر دې د مراسمو وي تر بلې خبرونې ښه وخت ولرئ
پڑھ لی تھی بیگم استاپ غم کی یارا